پنشیر ولایت کې په یو طبي پیښه کې یو کلی ویجاړ شوی دی او په کې تر لسو د زیاتو کسانو د مړ کېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. په بروکسل کې نن د ناټو د مشرانو غونډه تر ډیره پورې د افغانستان په تړاو پر مسلو راڅرخي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادۍ راډیو په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده. د افغانستان
لومړی د خبرونو سرټکی، د کندوز ځای چارواکي وایي د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر ماښام د دشتي ارچي ولسوالۍ پر دوو کلیو ډلیزې حملې پیل کړې او نښتې تر نن سهار روانې وي. د پنجشیر ولایت په یو ولسوالۍ کې ځکه شویدلې او په دې پیښه کې لږ تر لږه د لسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی او د روسیې ولسمشر ویلي او د روسیې ولسمشر د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له لوړ پوړي سلاکار علي اکبر ولایتي سره کتلې دي. بشپړه خبرونه، د کندوز ځای چارواکي وایي د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر ماښام د دشتي ارچي ولسوالۍ پر پولې مومن او قولق کلیو ډلیزې حملې پیل کړې او نښتې تر نن سهار روانې وي. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري نن ازادي راډیو ته وویل نوي افغان امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. د زیاته کړه دی وایي افغان امنیتي ځواکونو حمله پر شا تمبولې ده او جګړه پای ته رسېدلې. د دې حملې په نتیجه کې د حکومت 50 مخالفان وژل سوي او له بده مرغه 15 افغان امنیتي ځواکونه هم وژل سوي او ټپیان دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پنجشیر ولایت په جنج ولسوالۍ کې د ځمکې شویدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړه سوي او شاوخوا 300 کورونه له منځه تللي دي. د بیړنیو مرستو او ژغورونکو ټیم د هلیکوپتر په وسیله دغې سیمې ته لیږل سوی. د طبیعي پیښو د ملي ادارې ویاند عمر محمدي نن ویلي چې ژغورونکي ټیمونه په سیمه کې ورک او په خټو کې بند کسان لټوي. د ولسمشر محمد اشرف غني د دفتر د اعلامیه له مخې ولسمشر چې اوس مهال په بروکسل کې دی له هغه ځایه امر کړی چې د پیښې قربانیانو ته باید مرسته ورسول سي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه پیل شوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د کورنۍ چار وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه اخیستې ده. د ناټو د 9 غړیو هیوادونو او د هغو هیوادونو مشران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري نن د افغانستان پر سولې ثبات او د افغان ځواکونو د حمایت په اړه خبرې کوي. تر دې دمه د پوځیانو د زیاتېدو په اړه اوکراین اعلان وکړ چې افغانستان ته به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 13 نور روزونکي ولیږي چې په دوی کې به ډاکټران او انجینران شامل وي. تر دې مخکې پرون د غونډې په لومړۍ ورځ د برتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي وو چې 440 نور سرتیري به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته ولیږي. د سولې په اړه تمه ده چې نن د غونډې په ترڅ کې له ولسمشر اشرف غني سره د ناټو مشران او د هغوی شریکان خبرې وکړي. په دې خبرو کې به تر ډیره د سولې پر هغه وړاندیز بحث وسه چې ولسمشر غني د فبروري په 28 طالبانو ته کړی وو. د جرمني وزیر چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې سخت دریځ لري وروسته له هغه تر فشار لاندې سوی چې یو رد سوي افغان پناه غوښتونکي وروسته له هغه ځان وواژه چې افغانستان ته په زور ستون کړای سو. د جرمني د حکومت مخالف ګوندونو د کورنیو چارو له وزیر هورست سیهوفر څخه غوښتي چې له دې پیښې وروسته له خپلې دندې استعفا وکړي. 23 افغان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد سوې وه د سې شنبې په ورځ په کابل کې ځان وواژه. د په جرمني کې 8 تیر کړي وو خو د پناه غوښتنه یې رد سوې وه. دا پیښه وروسته له هغه سوي چې جرمني د جولای میاشتې په څلورمه نیټه 9 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل. نن د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې د دې ائتلاف پر غړي هیوادونو یو ځل بیا انتقادونه وکړل. رویټرز خبري اژانس د دوو سرچینو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد سوي ویلي چې ترامپ د اروپا د سوداګرۍ او د ناټو غړي هیوادونو د دفاعي لګښتونو پر څرنګوالي انتقاد کړی. ترامپ د جولای میاشتې په 12مه نیټه وویل چې ناټو باید د 2015 کال پر ځای سمدستي د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% د دفاعي لګښت لپاره مصرف کړي. ترامپ تر دې مخکې ویلي و چې ناټو دې په 2016 کال کې کړې ژمنې ترسره کړي چې ویلي و تر 2024 کال پورې به د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% د دفاع په برخه کې مصرفوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له لوړ پوړي سلاکار علي اکبر ولایتي سره وکتل. د روسیې رسنیو د راپور له مخې ولایتي له پوتین سره د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې وکتل. دا کتنه په داسې حال کې ده چې ولایتي له روسیې سره د ایران د ستراتیژیکو اړیکو هرکلی کړی. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې په دغه غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د خامنئي د سلاکارانو د بورد رئیس علي اصغر فتحي سربنګولي او روسیې ته د ایران سفیر مهدي اسامي هم ګډون وکړ. ایران غواړي له روسیې سره اقتصادي اړیکې پراخې کړي. د جولای په 11مه نیټه پوتین په کرملین کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره هم لیدلی و. نتنیاهو په سوریه کې د ایران د حضور سخت مخالفت کړی و. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلي په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه پایل شوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت سلاکار محمد هانی فتمر په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه لري. له بروکسل نه په ژوندۍ بڼه حال درته وړاندې کو. دا به هم واورئ چې د پنجشیر ولایت په یوه ولسوالۍ کې د ځمکې ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي او شاوخوا 300 کورونه له منځه تللي. هڅه به وکړو چې په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ونیسو په دې اړه تازه حال درته وړاندې کو. په کابل کې بیا د هلمند د سولې ولسی حرکت د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض پای ته ورسو او تر نامعلومې نیټې به د پاکستان سفارت په مقابل کې خپل اعتراض ته دوام ورکړي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. دوستانو بیا هم ستړي مشي. لکه مخکې مو چې وویل، د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناټو د مشرانو غونډه پایل شوې ده. مخکې خبرونو کې مو هم له احمد شیبر سره چې زما همکار دی او د دغه غونډې د پوښښ لپاره د محل په بروکسل کې دی خبرې وکړي، بیا را سره په تماس کې دی. شیبر صاحب، خبرونې ته ستړي مشي. دا راته ووایه چې دغه د ناټو د مشرانو نننۍ غونډه پایل شوې ده او کنا، او کپل شوی نو په کوم موضوعاتو باندې خبرې پکې کیږي؟ څه جزئیات تازه در سره شته؟
ان صاحب مننه. د ناټو د مشرانو غونډه د افغانستان په اړه پیل شوې ده. غونډه روانه ده. ټاکل شوی و چې په دغو شیبو کې تقریبا یو 15 دقیقې مخکې لا غونډه پای ته ورسید او د غونډې وروسته اعلامیه هم خپره شي، خو په غونډه کې بحثونه زیات شوي دي او غونډې ادامه پیدا کړې ده. د دې غونډې ترڅنګ د افغانستان چارواکو د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره هم کتلي دي. هغوی د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی چې د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې سوله ټینګه شي، او تر اوسه پورې ټاکل شوی وه چې ځینې نور هیوادونه هم له افغانستان سره د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د پوځیانو د زیاتېدو مرسته وکړي او ووایي چې نور پوځیان افغانستان ته استوي. ښایي دغه بحثونه هم د غونډې دننه وي. دا غونډې ته خبریالان نه ور پرېږدي، نو کله چې غونډه خلاصه شوه دوی به له خبریالانو سره معلومات شریک کړي. تر دې دمه یوازې اوکراین، بریتانیا او نتایج شوي راپورونه وایي چې استرالیا غواړي چې افغانستان ته نور ځواکونه واستوي.
تاسو مخکې ویل چې په ځینو مواردو کې د ناټو د مشرانو ترمنځ توافق شته دی، خو دغه سرمشري چې یوازې د افغانستان نه بلکې په نورو نړیوالو مسلو هم پکې بحثونه شوي او کېږي، د ناټو د غړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو خبره هم کېږي، په دې اړه راته ووایي.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. د توافق په برخه کې یو ځل بیرته بیا په دې تایید وکړم، له 2000 تر 2020 کال پورې له افغان ځواکونو سره د مرستې ادامه، د غوث ناتر د ماموریت تقویه او همدارز افغانستان د سولې ملاتړ، دا هغه درې مهم ټکي دي د افغانستان په ارتباط چې د ناټو نوې ویشتخړې هیوادونه او د غوث ناتر د ماموریت په چوکاټ کې چې کوم هیوادونه په افغانستان کې ځواکونه لري د هغوی مشان موافق دي سره په دغه درې سره مواردو کې. خو د ناټو دننه پرون هغه وخت اختلافات را برسېره شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو له عمومي منشي سره غونډه وکړه او د په جرمني، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادو سخت انتقاد وکړ چې ولې د ناټو دفاعي لګښت کې خپله برخه نه اخلي. ټرمپ وویل چې امریکا د خپل ناخالص عاید 4% کې برخه ناټو ته سپاري، جرمني چې ژمنه کړې وه 2% به ورسپاري هغه څه باندې 1% ورسپاري. خو نن دا اوس چې زه له تاسو سره خبره کوم، تقریبا نیم ساعت مخکې د امریکا ولسمشر خبري کانفرنس ته حاضر شو او دوی وویل چې کومه ناټو چې دوه ورځې مخکې وه اوس هغه ناټو نه ده، ناټو ډېر تغییر کړی ده. او ټرمپ وویل چې نورو هیوادونو له ناټو سره ژمنه وکړه چې 3 میلیارد ډالر به اضافي پیسې ورکوي، او ټرمپ دې ته ډېره خوشحالي څرګنده کړې، ویل چې ناټو اوس تر بل هر وخت پیاوړې ده. نو داسې ښکاري چې د ناټو دننه دغه اختلافات هم حل شوي دي.
ډیر زیاته مننه کوم احمد شیبر. دوستانو، د ازادي رادیو همکار احمد شیبر و چې له بروکسل څخه د ناټو د مشرانو د غونډې حال راکوه. نن د ناټو د مشرانو د دویمې ورځې غونډه په افغانستان متمرکز ده او پیل شوې ده او د افغانستان په اړه بحثونه کیږي. موږ په روانو خبرونو کې بیا هم له احمد شیبر سره په تماس کې یو، د نننۍ غونډې له نتایجو به هم تاسو خبر ساتو.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پنشیر ولایت په یو سیمه کې د مزکی د خویدو په پیخه کې لکټر لګا دی، لس کسانو د مړکیدو او شاوخوا 300 کورونو د نړیدو ریپورتونه ورکړل شوې دي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال احمد حنایش را سلام د اوسله پنشیر په تماس کې دی. حنایش صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، دقیقا دغه زمکی د خویدو یا سیلابونو سیمه کومه سیمه ده او د تاسو معلومات څه وایي چې په سیمه کې وضعیت اوس څنګه دی؟
جناب انصر زیام سلام وړاندې کوم او ټول ازادي اړوندو ته. په دې پیښه کې تر اوسه ویل شوی ده چې سرچینو منابعو مونږ سره خبره کړې ده، په سیمه کې هغوی وایي تر اوسه 14 کسان لا درکه دي چې احتمال زیات پکې دی چې هغوی مړ شوي ده، او د خساراتو کلکه ډېر دی ځکه چې دا یو سیلاب غوندې نه ده، دا یو انفجار غوندې اوبه د لاندې د غرنۍ لاندې یو انفجار غوندې فوران لري اوبه، او په دې خاطر ټولو لارو بندې او ټولو خدمات قطع شوې ده. په سیمه ییزو عملیاتیزو واکونو په مخ قطع شوې ده، او وضعیت دومره وخیم دی چې خلک وایي چې هغوی په مرمرستو باندې ضرورت لري، اړتیا لري، ځکه چې د زخمیانو دپاره هېڅ تر اوسه کوم عملیات شوی نه ده چې انتقال شي. نو وضعیت په دې هکله وایي د سرچینو د مقامات چارواکو مسیله ایزو چارواکو یې هغوی هڅه کوي چې د زخمیانو او هغه کسان چې تلفات درلوده په سیمه کې هغوی ته باید رسېدې لومړنۍ رسېدګي وکړي.
د ژغورنې عملیاتو ته که څه هم تاسو اشاره وکړه، له موږ داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې د ژغورنې ډلې دغلته استول شوي دي او هڅه کوي چې د هلیکوپټرو په وسیله باندې سیمې ته مرستې واستوي یا له سیمې زخمیان وباسي. په دې اړه چارواکي څه وایي چې آیا رښتیا دغه ژغورونکي ډلې رسېدلې دي که نه؟
دقیقا هغوی وایي چې اوس به په لاره دي، هغوی دغه ځواکونه چې هغوی را لګلې ده په لاره کې دي، او هغوی انتظار لري چې دا عملیات ترسره شي او نتیجه پکې وي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. احمد حنایش په سیمه کې د ساده رادیو خبریالو چې د پنشیر د ولایت په یو سیمه کې د مځکی د خویدو او سیلابونو له کبله د تلفاتو او د غلطه د رامنځته شوي زیان حال راکوو. د ویل چې په سیمه کې لږ تر لږه 14 کسان نادرک دي چې ګمان کیږي مړه شوي به وي. د همدارنګه دا مو ویل چې دغه سیلابونه په داسې ډول سیلابونه دي لکه د مځکی دننه چې چاودنه شوي وي او له مځکې څخه اوبه راوتلي. د بیړنیو مرستو ټیمونه او ژغورونکي ډلې سیمې ته د رسیدو هڅه کوي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واورئ.
دا هلمند سولې ولسی حرکت په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض پای ته رسولی. تر نامعلومې نیټې به د پاکستان سفارت په مقابل کې خپل اعتراض ته دوام ورکړي. د دې حرکت غړي وایي د پاکستان ولس باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس هم په کابل کې د دغه حرکت له غړو سره چې د روسیې سفارت څخه پاکستان سفارت ته تلل مل وو او دغه رپورټ یې چمتو کړی دی.
د هلمند ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د روسي سفارت مخې ته خپل اعتراض پای ته ورسو او دوی وزغواړي تر نامعلوم مودې پورې په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته خپل اعتراض ته دوام ورکړي. دغه غړي چې دغه حرکت لغړو سره همدارس کابل خاریان هم دغه حرکت لغړو سره یو تعداد زیات شمیر کابل خاریان هم یو ځای شوی دی او دوی د پاکستان سفارت پر لور روان دي. دغه اعتراض کوونکو سره د ځوانانو موین کمال سادات هم یو ځای شوی دی.
زه د افغانستان د ځوانانو نه مغوښتنه ده چې دغه سولې کاروان سره یو ځای شي ترڅو هر کور کور ته کوڅه کوڅه ته موږ د سولې دغه پیغام ورسوو او د نړۍ هر هیواد ته موږ دغه پیغام ورسوو. هغه هیوادونه چې موږ سره مرستې کوي کومکونه کوي موږ هر کله وي ته یو شل وره دروشي. خو هغه خلک چې موږ ته تروریستونه لګي جنگونه کوي اینه موږ غوښتنه دادو چې دا دوستي ملګرتیا نه دو داسې ده نه کوي.
د هلمند ولسی حرکت لغړو سره یو ځای یو تعداد معلولین هم لیدل کیږي چې دوی هم د پاکستان سفارت پر لور روان دي. د دوی له وطن سره به خبرې وکړو.
نوم یې ګل رسول ده، ولایت لوګر ده، ولسوالی آدرا.
ته چې یو مایوب یې او دا اوس خپل بایسکل سره دی رواني، نو نورو خلکو ته د پیغام څه ده؟
نور خلکو مې دا پیغام چې ورو ورو خدای ته نور ګوري، قرآن ته ګوري چې دا وسلې ورو ورو پس مخه کیږي او راشه د رسول ته لون سره یو ځای شي.
و موردل چې د هلمند د سولې ولسی حرکت په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض نن پای ته ورسو او تر نه معلومې نیټې به د پاکستان سفارت مقابل کې خپل اعتراض ته دوام ورکړي. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته پرلت وهل ډېرې اغېزې لري او خلکو ته مهم پیغام رسوي. له دې ډلې ډاکټر کبیر رنجبر وایي چې له دې سره به په ملي او نړیواله سطح پر پاکستان فشارونو کې اضافه وشي. نسیم شفق په دې اړه له ښاغلي رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې د دې پرلت یا اعتراض د اغېزو په اړه پوښتلې.
لاریون ډېر له اهمیته ډک یو لاریونو چې هغه پایله چې موږ ته تمه لرو هغه به ونه لري. د دې لپاره چې ترڅو چې پاکستان خپل سیاست ته تغیر ورنکړي د افغانستان په اړه نو پدې کې نړیوال ټولنه پاتره او د دې سولې لاریونم کوم چی نشي کولای، مګر دا چې عامه ذهنیت باندې مثبت تاثیر ورېدی پدې کې هیڅ شک نشته. او موږ ته ډیره زیاته مهمه ده او ډیر اهمیت لري چې په مجموع کې خلک یو موټی شي د دغه ناورین په مقابل کې.
رنجبر صاحب، تاسو ویل چې دا په عامه ذهنیت باندې تاثیر لري، آیا د پاکستان د سفارت مخې ته دغه سي پرلات او اعتراض دا به وکولی سي یو ډول د پاکستان عامو خلکو ته دا انګیزه ورکړي چې ګوندې د پاکستان حکومت په تیره د پاکستان پوځیان د افغانستان په لانجه کې او په جنجال کې ښکیل دي او اصلي غاړه پاکستان ده؟
په صحیح ډول باندې په دې مطمئن نه ما دا په منطقي باندې تاثیر کوي، په نړۍ باندې تاثیر کوي. مخصوصا هلته هم تاسو عملاً موږ د دې شاهد یاستو چې انتحاري حملات وسل پیر ګوندونو باندې چوغي سمه موضع ګیري لري د افغانستان د صلح او جنګ په اړوند. دردی خوندوی دی چې خپل انتحاری حملات هم چې کیږي پر لوی ګوندونه باندې چې حکومت په لاس کې دی او هر ورځ غونډې کوي هلته هیڅ نوع انتحاری حملات نه کیږي. مګر هغه ګوندونه چې هغوی غواړي چې سوله او امنیت هلته ټینګ راشي هلته انتحاری عملات کیږي. نو دغه لاریون دي موږ هم هلمندیانو زه یقین لرم چې هغه مثبت اغیزه ډیورنډ کرښې اخوا هم په ګډو فرګنو باندې واردوي او هغوی هم دې ته تشویقوي یو موټی شي او خپل غږ ټیټ کړي. عملا هم دوی دا کار کوي. د پښتونخوا هغه لوی غورځنګ چې هلته اوس سر جي کړی دی د هغوی یو له شعارونو نه همدا دی چې افغانستان کې هغوی کراري غواړي او غواړي چې حکومت د پاکستان
بله. او ډاکټر صاحب رنجبر د دې ترڅنګ تاسو یو څه اشاره درلوده د منطقې په سطحه په نړیواله سطحه هم داسې یو فکر رامنځته کی چې پر پاکستان باید فشارونه زکه زیات سي زکه چې د افغانستان د کشاله او د مشکل او په افغانستان کې د جنگ د ګرم ساتلو یو ولایت هم د پاکستان دی.
یقینا اوس تقریبا یو اجماع مې سراغلی دی چې هیڅ وخت دغه شی هغه عامه نیتونه د نړۍ هم یو موټی نو لکه اوس یو موټی سی وی دی دغه حمزه لکه موږ تازه وساتو د غورځنګ د پاکستان په حکومت فشار به ډیر سی او مثبت تاثیرات به هم یقینا د نړیوال سطح کې مثبت دي.
کبیر رنجبر د افغانستان د حقوقي او سیاسي چارو څېړونکو چې تاسو ورسره د ازادي رادیو د همکار نسیم شفق مرکه اوریده.
جنگ دولک رسول خان
سوله او ملي يواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانستان د خلکو د ملي جمع بنسټ یو شمیر دیني عالمانو په افغانستان کې د جګړې ناروا بللو په تړاو د نړۍ د عالمانو له فتوا ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د خلکو د ملي جمع د بنسټ مشر وایي طالبان باید له رامنځته شوي فرصت نه استفاده وکړي او خلکو ته د مراجعې ترڅنګ له حکومت سره بین الافغاني خبرو ته کښېني. له دې سره افغان دیني عالمان وایي د نړۍ د جاهدو علماو له فتوا وروسته اوس په افغانستان کې د جنګ لپاره هیڅ توجیه نه ده پاتې. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان جنگ د ناروا ګڼلو په تړاو د اسلامي نړۍ د عالمانو تر پریکړې وروسته افغان علماو او د افغانستان د خلکو د ملي اجماع بنسټ د پنځشنبې په ورځ په یو غونډه کې لیادې پریکړې ملاتړ اعلان کړ. د دغې غونډې رئیس محمد ابراهیم الکوزی وایي د اسلامي نړۍ د علماو وروستۍ پریکړې د افغانستان خلک او حکومت سولې ته د رسېدو لپاره خوشبینه کړې دي. دی وایي طالبان باید له دې فرصت نه د بین الافغاني خبرو د ترسره کېدو لپاره ګټه واخلي.
خپل ولست تاسی مراجعه وکړي راسي بیلون افغانی سوله وکړي کښېنی په دې وطن کې موږ درو هر ولایت ته چم تاسی غواړي قومونه ستا ولسونه ستا علما ستا ځوانان ستا او ټول د دې لپاره لیواله دي چې په سوله کې حتی خپل د سر په قیمت باندې دغه ګام ته هرکلی وایي او درس یې ستاسو سره خبرې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جګړې په اړه په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ عالمانو انتحاري او چاودیدونکي حملې په کلکه وغندلې او ناروا یې وبللې او په افغانستان کې روانه جګړه یې د اسلام د ټولو اصولو او اساساتو خلاف وبلله. طالبانو بیا د اسلامي نړۍ له عالمانو غوښتي وو چې د دوی د جنگ په ضد فتوا ورنه کړي. په دغې غونډه کې د څلور دیرشو اسلامي هیوادونو علماو برخه اخیستې وه خو د ایران علماو بیا له سعودي عربستان سره د خرابو اړیکو په خاطر ګډون نه و کړی. په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه په عربستان کې دا غونډه داسې وخت جوړه شوې وه چې د روان کال د روسیې په میاشت کې له 2000 نه ډېر افغان عالمانو هم په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانستان جګړه ناروا وګڼله. د سولې د عالي شورا مرستیال اکرم خپلواک تېره اونۍ په ولسي جرګه کې وویل چې دې ته په کتو افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو پیلولو ته چمتو دی او دغه ډله باید خپل باصلاحیته پلاوی وټاکي خو طالبانو بیا تر اوسه د سولې د عالي شورا دا بلنه نه ده منلې. د سولې د راوستلو په اړه په ملي او نړیواله کچه هڅې داسې وخت ډېرې شوې چې ولسمشر غني د کابل پروسې په دویمه ناسته کې ویلي وو حکومت یې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته چمتو دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان دیني عالمان په سعودي عربستان کې د اسلامي د علماو له وروستۍ پریکړې د هرکلي ترڅنګ وایي اوس نو په افغانستان کې د جنگ دوام هیڅ شرعي توجیه نه لري. له ډلې یې محمد عمر شریفي د پنځمې په ورځ د افغانستان د خلکو د ملي اجماع د بنسټ غونډې ته وویل
مرجع فتوا عمومی جهان اسلام مصر است.
د اسلامي نړۍ د فتوا عمومی مرجع مصر دی او د مصر عالم مفتی اعظم دا فیصله صادره کړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او هلته جنگ ناروا دی. ښاغلی شریفي وایي په افغانستان کې روان جنگ ته ډېره د بهرنیو لخوا سازمندهي کیږي چې قربانیان یې بې ګناه خلک دي. د ده په وینا په کم کې اختر کې درې ورځنی اوربند وښوده چې که د جنګ ښکېل خواوې وغواړي کولی شي له یو بل سره په خبرو د هیواد ته سوله راولي.
ستاسو له پیغامونو
بله. السلام علیکم و رحمت الله برکات. سید محمد هلمندی دا پیغام د هلمند ولایت نه درته پیغام. موږ مشکل دا دی چې کله موږ افغاني او سراب ته ورچ تاسو موږ ته مېدا کې نو هغه وایي چې موږ ته د افغاني میدان نشته او دا حکومت دی که مسخري د سوداګرۍ وزارت دی که مسخري. یعنی دا په دې حکومت باندې د حکومت خیال هم نه کوم و دې په دې خاطر باندې چې کلدار وره د کلدار میدان ماته پیدا کېږي. د افغاني د ټول افغاني میدان دواړه له سره پانی نه ورکوي. ولې څه څنګه د څه کړه هله چې زما پیغام خبر چې تر مسؤل شراب پرې ورغو تاسو ما.
السلام علیکم. ما د ننګرهار ولایت شنوار اړیکه نیولې او پیغام دا سب کومه چې دا زموږ شنوار ولسوالۍ کې کوم کلینیک چې دی دغه داسې بې پروا ډاکتران دي. موږ نن ورغلي وو د شپې په 2 بجې باندې مې یو ماشوم ورغلی او دام داخل کړ داخلي پارچه را کړي او د مازدیګر 2 بجې پورې دې ته چای او ستونزه والې نه یو پاکړ کړي. ډاکتران په خپله مخه دوی دویګانې روباسې باندې خرڅوي او یو مریض پښتنه نشي. موږ ډېر غریب ولس دی چې دې داسې پښتنه نشي نه ډاکتر پښتنه کا او نه حکومت پښتنه کا. نو دا به څه کار دی باید چې ډېر ضرور پښتنه وشي او دې پښتنه ونه شي دا ورځ خو ډېر بدبختۍ سره مخ دی.
خبر طالبان جوربان موقعی سنگ شخوندی وکی کر مسلمان هم کنم اختری پا حرام چیر کی دری ورزی بعد بیا تیز صدر پیشو چی بیم تو پک خواقسی در سکر خواران ویشتر در بدر مکر در کنی جنگون و فساد چی روکی خدای و بیریزی در رسول و شیر میزی افغانستان باندې لږ رحم وکړئ په لحاظ خدای داسې مه کوئ خو جوړه وکړئ چې څه غواړي نه یې ښځې بغار راوړئ نه د سپینځې دا اوري نه د بل دا اوري نه د بل ده څه غواړي اخر څه د درې ورځې دا ملیان وړونه به پر مخ مچول مچول دلته وخت په راسو بیا دې پر اواړ وله بیا کافر شو په سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د برتانیا صدر اعظم تھریزا مے د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکو لیدنې هر کله کړي. نو موله پرون شپه د ناتو د مشرانو لپاره په یو مخامنې کې دا مسایل یاد کړي دي. په اړه سفیر ولستانګ زیات تفصیل لري.
د برتانیا او روسیې اړیکې په مارچ میاشت کې د برتانیا په سالزبری ښار کې په نوویچو ګاز د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا تر مسمومیدو وروسته خراب شوې. خو بیا هم د برتانیا صدر اعظم تھریزا مے د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له لیدنې هرکلی کړی. تھریزا مے پرون د ناټو د مشرانو لپاره په برسل کې د یوې ماښامنۍ پر مهال وویل چې د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو آزاد چینلونه د مقابلې د خطر د کنټرول لپاره اړین دي. په دې ترتیب تھریزا مے د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جولای 14 لیدنې په اړه یو هیله بښونکې ارزونه وړاندې کړې. ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ د جولای 14 یعنی څلور ورځې وروسته د فنلند په پلازمینه هلسینکی کې سره ګوري. تھریزا مے ویلي په دې اړه قاطع دریځ لرو چې روسیه په کومو مسایلو کې خپل چلند بدل کړي. هغې وویل که روسیه وغواړي زموږ د ګټو او ارزښتونو کمزوري کولو ته دوام ورکړي موږ یې په وړاندې قاطع درېږو. مے چې د ناټو په سرمشریزه کې حضور لري په داسې حال کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي لیدنې هرکلی کړی چې د ناټو د سرمشریزې لومړۍ ورځ د امریکا او ناټو د نورو غړیو په خاصه توګه جرمني ترمنځ د تورونو پر رده او بدل تیره شوه. امریکا وایي اروپایي هیوادونه د ناټو دفاعي لګښتونه سم نه پرې کوي او باید د لګښتونو د پرې کولو لپاره خپله ونډه د کال له 2 سلنو 4 سلنو ته ورسوي. ناټو که څه هم په خپل منځ کې د ونډو په پرې کولو مخالفتونه لري خو د روسیې په وړاندې لا په یوه خوله دي. د دې سازمان د سرمشریزې په پروني بیان کې په روسیې انتقاد شوی او ویل شوی چې موږ به د یووالي ګډو هدفونو او د جګړې د منصفانه ویش په اساس متحدانه عمل وکړو. ناټو همداراز د روسیې له خاورې سره د کریمیا د الحاق له په رسمیت پیژندلو ډاډه وکړه. د ناټو سرمنشي یان ستلتنبرګ وویل ناټو روسیې ته روښانه پیغام ورکوي چې د کریمیا په څیر چلند به د ناټو له هیڅ یو غړي هیواد سره ونه شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سورای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
دوستانو خبرونه ترسیدلیو وخت په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې د مازیګر ملالې بشیر په استودیو کې دا یو اربیا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري
د کندوز ځای چارواکي وای د حکومت وسلوالو مخالفانو چې تیر ماښام یې د دشتي ارچی ولسوالۍ پر پولې مومم او قلق کلیو ډله ییزې حملې پیل کړې وې. اوس دغه حملې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې پر شا تمبول شوي او جګړه پای ته رسیدلې ده. د پنچیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مځکې شوېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړه شوي او شاوخوا 300 کورونه له منځه تللي دي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه پیل شوې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د کورنیو چارو وزیر ویس پرمک او د ملي امنیت سلاکار محمد هنیف اتمر په دغه غونډه کې ګډون کوي. د جرمنی یو وزیر چې د پناغښتونکو پر وړاندې سخت دریځ لري ورسته له هغه تر فشار لاندې سوی چې یو ورځ سوی افغان پناغښتونکي ورسته له هغه ځان وواژه چې افغانستان ته په زور ستون کړای سو. نن د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په سرمشریزه کې د دې ائتلاف پر غړي هوادونو یو ځل بیا انتقادونه وکړل. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له لوړ پوړي سلاکار علي اکبر ولایتي سره په مسکو کې کتلي دي.
او سم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنی هنداره
د ځوانانو ترمنځ د غازی امان الله خان د 500 ورځو سیالیو په دویمه ورځ سپینغر بوست او بندامیر امو ته ماتې ورکړه. دا په پیل شو سیالیو کې د سپینغر لوبډلې دویمه پر لپسې بریا و او له دې وړاندې دغې لوبډلې له میساینک څخه هم لوبه ګټلې وه. د شپږو ځوانانو ترمنځ ورځنی دا سیالۍ د جولای د میاشتې په لسمه نیټه پیل شوې دي. د دغو سیالیو په لړ کې نن هیڅ کومه سیالۍ نه ترسره کیږي خو ټاکل شوي چې سبا په کابل نړیوال لوبغالي کې د کابل او بندامیر او په خوست کې د بوست او میساینک ترمنځ سیالۍ ترسره شي. افغانستان کې استقلال د غوړ الیک سیالیو ترڅنګ د کلبونو د اتلولیو فوټبال سیالي هم ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون د وایان رسال شمس امینی نن ازادي رادیو ته ویل د کلبونو د اتلولیو لپاره دا وخت د هیواد په ټولو ځنونو کې د کلبونو ترمن د مقدماتي سیالیو لړۍ پیل شوې ده. دوی ویل د سیالیو بد ځن په کچه غوړ کلبونو مشخص چې بیا به په کابل کې دیو بل پر وړاندې د اتلولۍ سیالي ترسره کړي. د دغو سیالیو مهال ویش او د ترسره کیدو وروستۍ نیټه لا نه ده معلومه. د فوټبال د نړیوال جام د وروستۍ سیالۍ څخه مخکې بلجیم او انګلستان د دریم مقام لپاره سیالي ترسره کوي. دوی چې د نیمه پایلو به سیالي پایلې ټاکل شوې ده دغه مقام لپاره د شنبه په ورځ له یو بل سره مخ شي. په نیمه پایلو به کې انګلستان له کرواشیا او بلجیم له فرانسې لوبه بایللې وه. له دې وروسته د یک شنبه په ورځ د کرواشیا او فرانسې ترمنځ د 2013 فوټبال د نړیوال جام پایلو به ترسره کیږي.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تر ویلند خبرتیا ورسته کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومان لپاره د ازادي رادیو د ځنګړو پروګرامونو لړۍ او پروګرام خبري
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو په خوانځیو کې لنور شیانو سره سره یو څه چې ډیر زیات مهم دي هغه ځکهونکو ته د سیهي او بوشتون او د رفعجات لپاره د تشنابونو شتون دی خو له بده مرغه په ځینو خوانځیو کې دا سهولتونه ځکهونکو ته نشته نن په همدې اړه خبرې کوو لموږ سره میلما د ښوونې او روزنې په وزارت کې د سیهي او بو په برخه کې ستر سلاکار ډاکټر صابر پردیس دی ډاکټر صاحب په پایل کې به درته وایي چې اوس مهال په ښوونځیو کې سی او ب په کوم وضعیت کې دي
ما په دې تیر یو دوه میاشتو کې یو پنځه ولایتونو کې ښوونځي وکتل د کابل په شمول پروان ننګرهار بامیان او هرات کې مجموعي تصویر ښه تصویر نه ده نه یوازې د اوبو په برخه کې بلکې د تشنابونو او د حفظ الصحې په برخه کې هم اوبه د سکلو په ځینو مکتبونو کې شته ولې د ذخیرو شکل فرق کوي ځینو ځایونو کې ښې مسکونه ذخیرې دي د اوبو یا ټانکۍ دي په ځینو ځایونو کې هغه ذخیرې ټانکۍ ښې مسکونه نه دي یا د ځمکې پر مخ باندې دي داسې مکتبونه هم وسې د ویالي اوبه یې شاګردانو ته په واټر پمپ باندې راکش کولې بېرته په ذخیره کې اچولې شاګردانو لغې سکل او د تشنابونو وضعیت په دې خاطر خراب ده چې یو خو د تشنابونو شمېر کم ده یعنې د شاګردانو لپاره مثلا په یو مکتب کې درې زره یا څلور زره شاګردان دي شپږ یا اوه یا اته تشنابونه دي هغه د پنځلس دقیقې تفریح که چېرې موږ په نظر کې ونیسو په دې پنځلس دقیقو تفریح کې ټول شاګردان ترې استفاده نشي کولی د همدې له امله که شاګردان ترې استفاده نشي کولی نو بیا د مکتب په صحن کې په داسې ځایونو کې چې هغه لږ ګوښې اوسېږي دوی خپل معذرت رفع کوي او د همدې له وجې نه بیا د محیط د مکتب هم
چټلېږي کله چې له حضرت وایي کله چې صحي اوبه په یو ښوونځي کې ونه اوسي تشنابونو ستونزه تاسو یاده کړه چې هلته تر ټولو لویه ستونزه تشنابونو ده دغه به زده کوونکي له کومو مشکلاتو سره مخ کي
اول خو د ځینو زده کوونکو لپاره کېدای شي دا اوسېږي چې دوی زیات علاقمندي باندې مکتب ته رانشي دویم داسې د زده کوونکو صحت هم په خطر کې اچوي نه یوازې زده کوونکي بلکې د مکتب کارکوونکي حتی د ما جامعې اوسېدونکي ځکه کله چې د مکتب ساحه چټله شي بیا خو د لمر په واسطه باندې د مواد غایطه بیرته وچیږي او دا بیرته په خاورو سره ګډیږي او کله باد وهي نو دا په هغه اوبو زیرمو کې چې هغه سرخلاصي اوسېږي لکه ساګانې یا سکاریزونه یا ځینې نور ځایونه چې هغه ځینې خلک استفاده کوي خو اوبه سرخلاص دي هغه سره ګډیږي او واقعات د اسهال او د سینه او بغل نور امراض تساری امراض دي دغه واقعات ډیر زیاتیږي د خلکو ترمنځ خصوصا د اطفال ترمنځ
ولی تر اوسه پورې په ښوونځیو کې په ځینو ښوونځیو کې البته وي دغه مشکل نه دال سوی سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې ډیر مرستې سوی له ښوونځیو سره کسان ورغلي ښوونځي لیدلې دي بیا هم دغه ستونزې ولې موجود دي
څو موضوعات دي او خدای ته ځینو ښوونځیو ته حتی هم د تشنابونو او خدې او بو حفظ الصحې سهولتونه جوړ سیم دي دغه نه خاصاتنه نه رسوي یا حفظ مراقبت سم نه رسوي او د ته د ښوونځیو مدیرانو او نورو چارواکو سه توجه نه کړي
تاسو دې په هنه په وزارت کې بیا د مسلمانونو د بررسی کړي لغه مدیر سره په تماس کې نه یاست چې ولې دغه شی انت جوړیږي بیرته خرابېږي
دا خو ستنه مونږ پښتنه وکړه وای خو دا جوړیږي بل خبره مشمه نه بیرته خرابوي ولې باید د حس مسؤلیت د مدیرانو ترمنځ پر پیدا شي او همچنان د ځکهونکو ترمنځ هم دا پیدا شي چې دغه تشناب ته جوړتوي د مونږ لپاره جوړتوي او کچیر په یو کم شي باندې بیرته دوباره ترمیم کیږي او خلفکه خراب شوی یا مثلا دروازه خراب شوی دغه جوړول پلکشي باندې تر سره کی بعد هغه ته توجه وسی که خپل مدیر نشي کولای چې د جامعې کومک را وغوړي ځکه د جامعې کې ډیر د خلک خیرخوا خلک ستاسو هغه وغوړي له خوندې سره کومک وکي یوازې ضرورت دي ته سیو د خوندې او د جامعې کوم شورا سره د ګډه شورا په دې شوراګانو کې د موضوعاتو په اړه باندې خبرې وسی او خلکو ته ویل چې په دې برخه کې موږ تاسو کومک ته ضرورت لرو
یو خپل د خوندې مدیران او کوم مسول کسان چې حالت دي په دې کې مسولیت لري چې باید د شین ساتنه وکا د ځکهونکو کورنۍ ته تکول پکار دي دوی خپل بچو ته څو وی یعنی کوي دوی سره قام تربیه کړی چې دا کوم شای چې ورانه دی په خپل زیان ده
کورنۍ مسولیت دا چې خپل اطفال ته وایي چې مکتب له صورتونو نه سم استفاده وکړي بلکې د کورنۍ لپاره زده هم وایم چې کورنۍ د راسي وختن په وختن یزل د مکتب صورت دی وګوري چې آیا دا کوم صورتونه چې فعلا په مکتب کې دی د دوی د اولادونو لپاره ضرورتونه رفع کوي کني رفع کوي کنه رفع کوي دوی څنګه کولای شي له خوندې سره مرسته وکړي چې هغه مشکل رفع شي ځکه کچیر مونږ وګورو په افغانستان کې د پوهنې خدمات ټول وړیا دي ولی دولت بونی شي کولای شي په هر لحظه کې ټول خدمات بالکل په 100% خطو غوونه ارزک مګر جامعه کچیر په دې کې نقش ولري نه جامعه خوانځي سره خپل همکاري ولري د ترمیمات په برخه کې د دین وختونه په دسته جامعه کې هم مثلا د کسان سره هغه غټ سوداګران دي غټ تجاران دي سره هغه سره کوي واځ خبر اوسي هغه په ډیر لږ وخت کې د حاضری کې سره خوانځي کوم ضرورت نه سي دي هغه په رافه کې اما هیڅ کله تجار په خپل نه خبري دي نه سي په دې کې به یو مشکل وسی هغه ته وحی الهام راسي هغه
جوړی کی آیا تر اوسه لکم خوندی سره کوم سوداګر د سیمراسته کړی لکه تاسو سیا دکړه
دوه خوندی ته لاړم څو هم وکتل واقعا ډیر ښه جوړ سی وسره یو دوه په ننګرهار کې ډیر ښه جوړ سی وسره هغه سره موسسات کومک کړی و ولی په هرات ولایت کې مې یو خوندی وکړه چې هلته نه یوازې سوداګر ورسره کومک کړی بلکې د جامع خلکو هم ډیر کومک کړی او که څه هم هغه د ټولنې خلک ډیر بیوازل خلک وو هم د مدیر ډیر مبتکر سړی و شاګردانو ته د دې احساس ورکړی زه بکتب هم خپل او تاسو که د ورځې یوه افغانۍ بچت کړئ د خپل مصارفونه د میاشتې دیرش افغانۍ کېږي او بیا دا پیسې راغونډې کړئ راسئ دلته به یو کمیټه جوړه کړو چې په هغه کې خپله د زده کوونکي اوسېږي د زده کوونکو اولیا اوسېږي چې د کورنۍ غړي اوسېږي او معلمین اوسېږي او دا پیسې به د هغوی د نظر لاندې په هغه ساعتو کې ولګول سي چې هغه ضرورت د مکتب اوسېږي نو هغه مکتب یو وخت کې د خاکباد میدان په نوم باندې یا میدان خاکباد ولې اوس ډېر ښکلی و ډېر ښه جوړ شوی و میدان د فوټبال درلوده هرې خواته ګلان و ډېر ښې لارې ورته جوړې کړې ډېر پاک نظیف تشنابونه یې درلودل د لاس مینځلو سوالتونه یې ډېر ښه وسره
همدا اوس که کوم سوداګر دې موږ او تاسې خبرې اوري او غواړي چې له ښوونځیو سره مرسته وکړه دغه ضروري شیان چې دي ماشومانو ته جوړ سي کنه دوی به څه رقم تاسې سره مراجعه وکړه آیا کوم داسې مشخص آدرس کوم څه غوته ویلی سي
تر ټولو اسانه لاره ده چې دوی امه نږدې ښوونځي سره په تماس کې سي د ښوونځي مدیر او هلته شورا د ښوونځیو او د ټولنې شورا موجوده ده چې دغه شورا تر نظر لاندې د دوی مرسته ولګول سي او دوی هم کولی شي چې دغه پیسو د لګولو په برخه کې خپل نظرات ولري سره چې دوی ورته وي چې دغه پیسې په دغه برخه کې زه غواړم ولګوم ښوونځي ضرورت طرفه سي او که چېرې یو سوداګر غواړي چې په غټه کچه سره د پوهنې لپاره غټه مرسته وکړي نو د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو په برخه کې عمومي زده کړو په برخه کې زه خپله کار کوم هر وخت کولی شي له ما سره په تماس کې سي
تاسو به چیرته پیدا کړئ
زه د پوهنې وزارت په مرکزي تعمیر کې په دفنانو کې موقعیت لري
بله
د عمومي زده کړو مهمیت کې د مال افتار
کوز درت وایي چې په خپل د ښوونې روزنې وزارت په دې برخه کې څه پلان لري د راتلونکو لپاره چې دغه کومې ستونزې چې په مکتبو کې دي څه خلو دي او بو ستونزې دي تشنابونو ستونزې دي دا رقم یې کا دوی څه کول غواړي
دا کوم صحوی سفر سم د لوده یو له اهداف نه دا وسه مونږ غا واقعیتونه د صحیو ګرو او ضرورتونو ګرو نه واز د اوبو حفظ الصحه په برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم کوم مشکلات موجود دي او هغه د شاګردانو په صحت او د کارکونکو په صحت باندې اغیز لري دا یو نچوړ یا خلاصې روبو او دلته اوس کولای شي مونږ یو پالیسی د ښوونځي او د صحت لپاره جوړ کړو کله چې مونږ پالیسی د صحت جوړ کړو د دې هم راسته مونږ کولای شو چې مرستندویان نور مالی مرسته هم ترلاسه کړو او بیا هغه په دې برخه کې ولګو او دویم داسې مونږ لپاره هم دا واضح وسیږي چې په کومو برخو کې مونږ غواړو کار وکړو د بیلګې په توګه مثلا د صحي خدماتو په برخه کې د تغذیه خدماتو په برخه کې تربیت بدني په برخه کې همدارنګ څنګه موږ صحي زده کړې ورکو شاګردانو ته او کارکونکو ته جامعه څنګه باید د خدماتو په پلان کولو کې او همچنان په څارنې او ارزونه کې څنګه نقش ولري کچیر یو شاګرد مشورې ته ضرورت لري سره هم ته مشوره ورکړي ځینې شاګردان ډیر له فکری نظره نارامه اوسي هغه ضرورت دی تلوي چې باید د مکتب په ساحه باندې هغه ته باید یو څه مشوره ورکړي چې کله موږ د پالیسی جوړ کړو د دې تر شاته لاندې به یو استراتیجی هم خاص د دې لپاره جوړو چې څنګه د اوبو حفظ الصحه خدماتونه په مکتبونو کې بهتر کړو او په دې طریق سره به بیا د استراتیجی تطبیق لپاره به هم پلانونه جوړیږي او ان شاء الله کوشش به دی وسی چې په راتلونکو څو کلونو کې هم دې برخه ته خاصه توجه وسی خصوصا د نجونو په مکتبونو کې مونږ د دې ضرورت لرو چې په هغه وخت کې نجونې په عادت محور وخت کې ضرورت دې ته لري چې باید یو خاص سهولت تغویل لپاره موجود وسی دا غو سهولتونو په جوړولو کې هم یو خاصه توجه وسی تر څو هغه د مکتب نه غیر حاضر نشي او وسی کولای خپل درسونه ته په عادي توګه او په خپله توګه ادامه ورکړي
یو بل مشکل چې تیر وچکالی رامنځته کړی هغه د اوبو کمښت ده چې له تیرو کلونو کمې سوي دي او کله اوبو سره همداسې بې احتیاطي وسي شاید موږ نور له مشکلاتو سره مخ سو په کومو ښوونځیو کې چې نلونه شته او هغه ماشومان د اوبو بې ځایه مصرفوي یا نل خلاص پرېږدي که نه دا مسله تاسو څومره جدي ګورئ
مکتب له مدیرانو سره د معارف د ریاستونو له خوا تماس نیول سوی ده تر څو هغوی وسي کولی په هر مکتب کې انضباطان ویداده درسي ساعتونو وخت کې هم له شاګردانو یو دوه نفر انضباط وسي څاغه انضباطان د شاګردانو ته په دې موضوع په ارتباط باندې معلومات ورکړي او پوهیږي چې د اوبو نه سم او معقول استفاده وکړي همدارنګه معلمین هم د دې موضوع په اهمیت باندې له شاګردانو سره وخت په وخت غږېدلې دي او شاګردانو ته د دې معلومات ورکړل سوي دي کوشش په دې باندې هم روان ده چې څنګه اوسې کولای شي په مکتبونو کې کله چې هغه اوبو نه لاس وینځلو لپاره استفاده کړي یا مثلا هغه اوبو نه مونږ مثلا د بمبي لاندې ترې یو بوتل د کوخ یو څو بیزې کی هغه به کچیر وسی کولای شي د مکتب د سرسبزی لپاره ترې استفاده وسی دا به هم ښه کار وسی خدا بیا هم د هر مکتب د مدیر په ابتکار پر اړه لري چې څنګه ښه استفاده ترې کوي
ډیره مننه ځوان دی وسی
هیله کوم تشکر
درن اردن کو د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاري.
کور کلای
نن سبا چې رالی مهم امرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپیژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وي سي کور ته خوځي.
جوړونکی مریم توخی.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو سلام. آیا داسې څوک پیژنې چې د خلکو عیبونه پلټي؟
والا څنګه مې لیدلی د منګه شاخوا د دم سایګان دی یو بل سره په تیره خزه د عیب جوړې ډیره زیاته کوي. چې
ولې خلک د نورو عیبونه پلټي؟
هغه فرد ځان کم احساسي، ځان بدرنګ احساسي، کله چې خلکو ته ګوري له ځان یې ښه ګڼي. د دوی راټولېږي دغه کس راځه عیب ولټوه.
د اسلام له نظره عیب پلټل څنګه موضوع ده؟
د اسلام مبارک دین ډیر په واضح ډول باندې د هغه خلکو چې څوک د چا عیبونه لټوي د هغه د پاره دردناک عذاب ښودلی دی.
قدرمنو اوریدونکو، نن سبا د عیبونو پلټل پټولنه کې یو عام رواج ګرځېدلی او خلک د نورو عیبونو او نیمګړتیاو پسې ګرځي، خو نیکیان یې بیا څوک نه یادوي. دا چې ولې عیبونه پلټل کېږي، لاملونه یې څه دي او د کومو لارو څخه ګټه پورته شي چې د عیب پلټل راکم شي، د دې موضوع د لا ښه سپړلو په خاطر په نننۍ کور کلي خپرونه کې مو د خلکو نظرونو تر څنګ د دیني عالم نظر او ارواپوه سره مرکه هم کړې ده. هیله ده تر پایه راسره مل اوسئ. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم.
درنوریدونکو، د نورو عیبونه پلټل غیبت یې کول له نادرسته اخلاقو څخه شمېرل کېږي. په نوره نړۍ کې خلک له ډېرو بوختیاو وخت نه لري چې د دوستانو د ښو او بدو اعمالو په اړه پلټنه او په مجلس کې پرې بحثونه وکړي، خو په افغانستان کې بیا خلک له بېکارۍ د نورو عیبونه پلټي او خپل وخت نورو ته وقف کوي. عیب پلټل یعنې د خلکو لپاره ژوند کول دي. په همدې هکله 45 کلن احمد ګل وایي، داسې کسان شته چې ټوله ورځ د نورو د عیبو پسې وي او خپل انترینه هیروی. نور خبرې لنموړی اورو.
عیب جویی هم یو د غناپسند فرهنګ د جمله نه حسابېږي. نو عیب جویی خو طبیعي خبره ده چې د چا په عیب باندې خبره کوي. نو د عیب په خبرو کړلو دغه نقص دی په ټولنه کې، په جامعه کې یو نقص دی. اما متاسفانه معمولا دلته رواج لري، د ټولنې نه نیولې تر کورنۍ پورې، په دفتر کې، په تعلیمي مؤسساتو کې، په ټول ماحول د موږ کې عیب جویی شته او رواج لري.
همداراز د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصلې مروا صافی څخه مې پوښتي چې کوم خلک ډیر د خلکو عیبونه پسې ګرځي او آیا د خپل هم د خلکو عیب پلټي؟ هغه وایي،
هغه څوک دا عمل کوي یعنی دا خبرې کوي چې خپل علمی سطح ډیره ټیټه وي او دې شان ته پامې که څوک علمي سطح جیږوي او عامه پوهاوی ولري هیڅکله دا خبر نه کوي. نجونې ملګری مې چې دي دوی ټول عیب لري، بیا دا خصوصا مخام خصلان ورته وایي ما نه، او که دا ډېر مشکلې جدي وي، غیر مستقیم، ډېر په صمیمي ډول ورته وایم چې دا کار ښه نه ده، یا دې څوک او یا څوک چې خلک درباندې خبرې دا ډېر محفلو کې چې یاله چا سره کم لباس واخیستو، کالي لګېږي او دسکاولې لګېږي، بوټانی او رقم پانتنو کې ډېر زیات ده چې ستایل غلط وښي، یا رقم بل رقم، یا لا څه رقم په لاره ځي، دغو ځایو کې ډېر زیات. والله زه سخته مخالفه یم د دې عیب جویی پاکله، او زه د خپل فامیل نه شنو چې هر چېرته اوسم څوک د چا عیب لټوي یا چا پسې بد وایي، نو دا ما باندې ډېر سخت در لګېږي. او مقصد مخامخام نفر ته یم چې که هموغره هغه عیب لري، دوه برابره به موږ او تاسو لرو، نو ضرور چې موږ هغې شاته دا خبرې وکړو، او زه اصلا شراکت نه کوم.
د کابل د قلعه نجار او سیدونکي صدف بیا وایي چې عیب پلټل ډېر زشت عمل دی او زیاتوي،
ښه عمل خو نه ده، خو چې داسې یاګان وخت چا سره برابر شو، د عیب جویی کوي چې کوي د مافلو کوي، یا یاګان همسایګانو سره سر شو، نو ښځې یو بل عیب ته وایي، عیب جویی کوو، وایي چې دا دسې ده، دا ښځه داسې نه کور په باره کې عیب جویی کېږي، نو مجبور یې، نو هغوی سره چې برابر شو همدا خبرې کوو، نو عملوي. والا وخت ښځو به ډېر عیب جویی کړ، خو سړیان هم ډېر عیب جویی کوي. موږ ډېر لیدلي په سترګو باندې، دا ډېر بعد مشکلات ټولن ته زیږي په دې خاطر چې یو بل په جنګ چې مثلا هغه یو یو وسادت کوي او یو بل ته دا ډېر بد عمل دی نو یو بل پسې خبرې کول او عیب جوی کول.
دا چې د اسلام له نظره د خلکو آی پلټل څه حکم لري له مفتي سمیع الله ریحان څخه یې اورو.
الہ العالمین جل جلالہ قرآن کریم کی فرمائے چې هیڅ یو مسلمان دے بل مسلمان پورې مسخره نه کوي د هغه عیبونه نه لټوي. کچیرته یو مسلمان بل مسلمان پورې عبث خبرې کوي یا مسخره کوي یا د هغه عیبونه لټوي ممکن هغه انسان دنه ډیر بهتر وي. نو کله چې هغه ډیر تنه بهتر وي نو نه د پکار د تشې یو ډله بل ډله پسې یا یو شخص بل شخص پسې یا یو څوک د بل عیبونه پسې ځان ستړي کې او د هغه عیبونه خلکو ته راخکاره کوي. د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمائی سوک چی پا مسلمان بانی پردہ واچوی یعنی کہ عیب پا کیو گوری بیان پی پردہ واچوی الہ العالمین پا غبانی اویا پردے آچوی و دا قیامت پا ورز بدے دا پردہ دالو خلکو پا ڈلکی را پاچوی. دا اسلام مبارک دین دیر پا واضح ڈول باندے دا حق خلکو عقوبت خود لیدے چی سوک دا چا عیبو نلٹوی. الہ العالمین جل جلالہو او دا اسلام ستر پیغمبر دا حق دا پارا دردناک عذاب خود لیدے. نو لہذا ضروری دا دے چی ټول مسلمانان پا یو جامعہ کی ژوند او زندگی کوی هغوی باید د نورو مسلمانانو عیبونه ونه لټوي. کوشش د دې وکړي چې تر څو پورې هغوی د خپل ځان او د خپل ټولنې د اصلاح په فکر کې او د هغې دپاره د ښه آینده دپاره باید یو بل ته لاسونه ورکړي نه دا چې د یو بل عیبونه بې ځایه ولټوي.
خوږو اوریدونکو د بل عیب پلټل د خپل ځان څخه سترګې پټول دي ځکه انسان د بل انسان آینه ده. دا چې عیب پلټل څنګه عمل دی په اړه یې د خلکو نظرونه اورو.
ایمانم عبدالغفور پوسیدون کې دی پولی چرخی چاپ سی غیبت کې ک چاپ سی هغه کې هغه بالکل خکار نه د سوګي کې دا ایبونه سی لټي هغه په خپل هم ته کې عیب سی هغه لټي پوسې.
زمانم زهرا ده د نهم نهي وسیدن کې مرحمه په نظر باندې آی بی یو د ډیر بد عمل ده. هر بنده یو ګناه یو اشتباه لري کوشش وکي سړی دی او چا راز پټو ساتي.
دمانم باتور ده دا ښه عمل نه ده کنه خو دغه رنګ سي ده دغه خو الله پاک ور کړی دی مسلمان ته.
قدرمن اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې دای په لټولو د موضوع د خیرو خانه کولو په خاطر زموږ همکارې مریم توخی لارواپو د کورنۍ مسایلو له سلاکار شرف الدین عظیمی سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو.
استاد عیب جوی یعنی څه؟ څوک چې د چا عیب پلټي؟
د ارواپوهانو له نظره عیب لټونه یا د یو چا په عیب پسې ګرځېدل رواني ناروغي نه ده، اما ځینې خاص احساسات او هیجانونه په کومک کوي مرسته کوي چې موږ د یو کس عیب ولټو. مثلا د حقارت احساس، مثلا حسادت، مثلا شک، بدګماني یا سویزن. دغه موارد وخت نا وخت له انسانانو سره کومک کوي چې هغوی دغه احساسات و هیجانونه د دې لامل ګرځي چې هغه کس عیب ولټي. او یعنی دغه حالت ته، دغه وضعیت ته، یعنی د دغه احساساتو لرلو ته عیب جوی وایي.
اصلي منشأ څه ده؟
متاسفانه پر نفس ټیټ اعتماد، عیب جویه کورنۍ، عیب جویه یا عیب لټونکي دوستان، په یوه عیب لټونکي ټولنه کې ژوند، خود کمبینی، خامې اړیکې، روابط یا خام روزاسای انسان، او دا سوارت نور مسائل فرد دیت آر باسی چه دای لارس یا دی خلق ویبونه ولتی. یعنی اغه احساسات دی، اغه هیجانونه دی چې انسان خپل ځان هیري او رکیه او د خلکو په ژوند، په چارو او په ایبونو په ورته نور مسله پسل.
تاسو مخکې د کورنۍ یادونه وکړه چې کورنۍ هم په دې برخه کې ډېر رول لري. کله موضوع ته وځي
کورنۍ، د کورنۍ مقایسه کونه، د کورنۍ توقعات، د کورنۍ سرکوبونه، ځپنه، د کورنۍ قیودات، د کورنۍ دیکتاتوري راټولېږي او یو فرد پر نفس اعتماد ضعیف کوي. دا ټول موارد په کورنۍ کې راټولېږي او یو فرد بد حس ورکوي. اغه فرد ځان بدرنګ احساسي، ځان نالایق احساسي، کله چې خلکو ته ګوري بیا غوی ښه ځان احساسي، له ځان یې ښه ګڼي. بیا دغه حس دته ډیره جذاب نه وي، دغه چې خلک ښه دي او زه ښه نه یم. بیا دوی راټولېږي دغه کس چې اوس ښه نو هغه خو ښه ده، راځه عیب ولټوه چې هغه هم له ځان سره برابر کړم. په اصطلاح دغه موارد په کورنۍ کې راټولېږي او فرد دغه سیو کار او کلن تاړ بس
ځان ته ستونزه څوک چا ایب جوړ ده ځان ته ستونزه ټولنې ته کورنې ته ستونزه سره
متاسفانه په اوس د دې چې موږ لار سو مطالعه وکړو خاړی کې او خرابت او روابط او ساتو خ دوستان جوړ کو خه مطالعه وکړو خپل مو خو ته فکر وکړو خپل کورنۍ ته فکر وکړو خپل دوستان ته فکر وکړو خپل درسونه ته فکر وکړو موږ راځي کې وایبونه لټو واځي او څرګند خبره د موږ به کم بریالي یو موږ به ډیر په درد سر کې اخته یو موږ به ډیر سر خوګای پیدا کوو ځان ته موږ به اړیکې له لاسه ورکوم موږ به جنجالونه جوړ کو ډیر ځله به ستونزې ربړې او مسلې موږ ته پیدا سي او خسته او ځله به یو او نتیجه به موږ سفرې متاسفانه چې کورنۍ به هم نور هم راسره الوده سي یو عیب جوی کورنۍ یو متنفره کورنۍ یو زشته کورنۍ یو ټولنه لري کورنۍ یو فراری کورنۍ به او په ټولنه کې به متاسفانه خلک ډیر آرام نه وي د راحتۍ احساس به نه کوي هر لحظه به احساس کوي چې څوک راپسې دي لټوي مو ګوري مو څاري مو عیب ګوري او بس په هر حالت کې به خلک ناراضي له ژونده او ګردو مر به کوشش کوي خلک ته د خلکو لپاره ژوند وکړي او دا د ټولنې لپاره واقعا د ټولنې لپاره هم او د کورنۍ لپاره یو اروایي آفت ده
کومې لارې چارې شته چې دا ستونزه البته لمنځه یوړل شي یا کم شي په ټولنه کې
زه فکر کوم چې موږ راپاتېږو او په خپلو وړتیاو په خپل پوتنشال په خپلو ظرفیتونو په خپلو استعدادونو او مهارتونو باندې فکر وکړو دا مورید موږ سره کومه کولای شي چې موږ پیاوړي سو موافقه سو بریالي سو زما نظر دا ده چې دغه کسان په خپل نفس اعتماد لوړ کړي د حسادت احساس ځان لري کې ورکی کې په خپل ځان کم احساس په خپل ځان ډیر احساس کې خود باور سي خاړي کې جوړ کې خراب جوړ کې خملګري وساتي مطالعه وکړي تر څو موافقه او نیک مرغسي
کورنۍ په دې برخه کې چې دا کسانو سره مرسته وکړي سمره رول لري
کورنۍ باید کوشش وکړي چې دغه بچو دغه لورګانو دغه د کورنۍ د خړو اخلاق او رفتارو ته نظر وکړي ویرزي او کینی کورنۍ جلسې ونیسي کورنۍ او بچای خپل کینی ورور کینی زوی کینی ورته وایي چې ګوره بچای ته په دې درس وایي په دې کانکور ته فکر وکړي په دې مکتب ته فکر وکړي په دې پانتون ته فکر وکړي کارت او وظیفه ته فکر وکړي تر هغه خلکو په ایبونو پسې ګرځي او دا ایبونه لټول او د خلکو رسوا کول خلک په دوه پیسو کول خلک بیا به کول دا ښه عادت نه ده ښه برخورد نه ده خپل چارو خپل کارو ته مخه کړه او د خلکو په خبرو پسې په ژوند پسې مه ګرځه
ډېر زیاته مننه کوم
ګران اوریدونکو دا وا د دې ونې د کور کلی خبرونه تر بیا ښه چاره
بچو خونځه دې مکتب زنګ مرشوې وګولې سورې سورې دې دوان بچو خونځه دې دوان بچو خونځه دې بس دی وطن کمه دے مکتب زنگ مرشوے خوبولے سورے سورے دے دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے
بچو خون زیده